و فرشته جلالزاده در یک ساعت دیگر میزبان شماست و به استودیو آمده. بفرمایید.
تشکر. ډیرو محترم اوردونکو السلام علیکم. پښتو بل یو ساعت خبرونه مو پیل سو. د دې ساعت په خبرونه کې به د سیمې او افغانستان پر حالاتو د بیلابلو مسلو تفصیل وړاندې سي. د دې ساعت مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې باید په وضعیت کې بدلون راشي څو د امریکا متحده ایالات او نړیوال متحدین وکولای شي چې دغه پټه په درېدلې جګړه وګټي. لویدیځو قدرتونو د ایران لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په فلیپین کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو تایید شوی شمېره 240 کسانو ته ورسېده. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې باید په وضعیت کې بدلون راشي چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال متحدین وکولای شي چې دغه پټه په درېدلې جګړه وګټي. اندرس فوغ راسموسن د ناتو د عمومي منشي په توګه لټاکل کېدو وروسته پرون په واشنگټن کې یوې پراخې غونډې ته د وینا په ترڅ کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د ملکي ادارو د جوړولو چارې پراخو هڅو ته اړتیا لري. هغه وویل حقیقت دا دی چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې تر نامعلومې مودې دوام نشي پیدا کولی. د چارو اصلي مسؤلیت باید په خپل افغانانو ته وسپارل شي او نړیوال ځواکونه به د ملاتړ رول لوبوي. د ناتو عمومي منشي په دې اړه چې آیا د افغانستان ته د نورو ځواکونو له لیږلو سره چې د اوباما اداره پرې غور کوي موافق دی کنه له څرګندونو ډډه وکړه. د افغانستان ملي اردو وایي د امریکا له خاصو سمندري ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې پرون د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. په سیمه کې د ملي اردو د قواو قمندان جلندر شاه بهنام ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو عسکر هم زخمیان شوي دي. د امریکا د قواو یو ویان د فرانس پرس اژانس ته په فرا کې د عملیاتو د ترسره کولو تایید کړی دی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په بالابلوک کې د عملیات د تېرې یکشنبې په شپه پیل شوي دي. امریکایي قواو پرون د افغانستان په شمال کې په یو موټر چې د دوی اشارې ته نو درېدلې ډزې وکړې. په موټر کې لس پرو یو تن ای وژلې او بل زخمی شوی دی. د امریکا پوځ دا منلی چې په کندوز کې په دې پیښه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دوی عسکر دخیل وو. د کندوز د پولیسو امیر عبدالرزاق یعقوبی ویلي چې دواړه ویشتل شوي کسان ترجمانان وو چې له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د یوه قراردادي بهرنۍ کمپنۍ لپاره انکار کاوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر یو کاله پورې به په افغانستان کې د زړه د ناروغانو تداوی ممکنه شي. د دغه وزارت ویاند چې د دوشنبې په ورځ د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې. ازادي راډیو ته وویل ترکیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د زړه د تداوی امکانات برابر کړي چې تخنیکي او مالي مرسته به ورسره کوي. دا مهال په افغانستان کې د زړه ناروغان د تداوی لپاره ګاونډیو هیوادونو او یا هم هند ته ځي چې په زیاتو لګښتونو خپله درملنه کوي. لویدیځو قدرتونو د ایران لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران پاسداران انقلاب غړو پرون اعلان وکړ چې د لږ تر لږه 2000 کیلومتره لرې واټن ویشتونکي مزایل وازمویل. دا توغندي ایران ته دا توان ورکوي چې اسرائیل د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي مرکزونه په نښه کړي. سپینې ماڼۍ او د فرانسې حکومت ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د اکتوبر په اوله د امنیت شورا 15 دایمي غړي او د جرمني استازي په جنیوا کې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي. د ایران دا راکټي ازموینه لمسونکی اقدام دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې د ایران لخوا راکټي ازموینه د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه لانجه لا نه حله پاتې ده. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په درې ورځني سفر د ایټالیا پایتخت روم ته رسیدلی. ښاغلی زرداري به له ایټالوي رهبرانو او د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو له مشر پاپ بینیدکت 14 سره وګوري. دی به نن د ایټالیا له جمهور رئیس جورجو ناپولیتانو او د بهرنیو چارو له وزیر فرانکو فراتینی سره خبرې وکړي. پاکستاني منابع ویلي جمهور رئیس زرداري سبا د ایټالیا له صدر اعظم او د ولسي جرګې له مشر سره ګوري. سپین مڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما به روانه اونۍ د ډنمارک پایتخت کوپنهاګن ته لاړ شي. د دې سفر هدف په 2016 عیسوي کال کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو لپاره د جمهور رئیس اوباما د خپل ښار شیکاګو د کوربتوب لپاره د ملاتړ جلبول دي. دی به د جمعې په ورځ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په غونډه کې برخه واخلي. دا اول وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتو یو ولسمشر په دې غونډه کې ګډون کوي. د 2014 کال د دوبی د اولمپیک د لوبو کوربتوب ته د شیکاګو ترڅنګ درې نور ښارونه مادرید، ریډیو جنیرو او توکیو کاندید دي ټاکل شوی دی چې د هسپانیا او د برازیل ولسمشران او د غرض د جاپان صدر اعظم به هم د جمعې پورز د اولمپیک د نړیوال کمیټې په غونډه کې په دې رایګیری کې برخه واخلي. او په فلیپین کې د سیلابونو له امله د مړو تایید شوی شمیر 240 کسانو ته ورسید. حکومت ویلي چې په پایتخت مانیلا او شاوخوا سیمو کې د نږدې 1.9 میلیون خلکو کورونه سیلابونو زیانمن کړي دي او شاوخوا 380,000 خلک د لومړنیو بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دا په څلوېښتو کلونو کې په فلیپین کې تر ټولو سخت سیلابونه دي چې له د وروستیو کاکتسانا په نامه د موسمي بارانونو په ترڅ کې راوتلي دي.
ساعت سهار شپږ بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو د پښتو خبرونه ترنو بجوده د خبرونې دوهم نیم ساعت د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړی سوی. په ازادي راډیوي مجله کې به تاسو د تیری ایوی ونی په جریان کې بیلابیل فرهنګي خبرونه او جالب پژروپوري رپورټونه واوري. خو د خبرونې په اول نیم ساعت کې د افغانستان او نړۍ پر روانو چارو رپورټونه درو. په دې خبرونه کې بوابري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان حکومت باید په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او پاره جدي څرنه وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د رواني جګړې د ګټلو لپاره باید په وضعیت کې تغیرات راسي. د افغانستان ملي اردو وایي د امریکا له خاص سمندري ځواکونو سره په فرا کې په ګډو عملیاتو کې تر ډېر زیات وسوال مخالفان وجري. دا په دې خبرونه کې به ورسته د پاکستان امنیتي وضعیت هم کتنه وکړو. خو د خبرونه اول رپورت مو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیري هیلری کلینتن ورستي څرګندونه دي. هیلری کلینتن د پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر د فرنګین سپنتا سره وکتل. د ویلي د افغانستان حکومت ته پکار دي چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پاړه جدي څېړنه وکړي چې وکولای شي د خپل خلکو اعتماد ترلاسه کړي. میرمن کلینتن نوري څرګندونه کړي. دا باید نوریاس نوري پر رپورت کې وابرست.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل چې د افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت باید د خپل خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې د درغلیو جدي ادعاو ته رسیدګي وکړي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې اسوشیټد پریس اژانس ته وویل چې کلینتن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په حاشیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر رنګین دفتر سپانتا سره په کتنه کې وویل چې پرته له دې چې د انتخاباتو په نتیجه کې څه ډول حکومت رامنځته کیږي، د دغو ادعاو په هکله یو اعتباری څېړنه د اوسنۍ ادارې د مشروعیت لپاره ډیره مهمه ده. د اسد نه هیڅ تمنې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوي شوې دي. انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي د شاوخوا 3000 مرکزونو چې رای قرنټین شوی واځي د 10% رای بیا شمیري. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنی نتایج ښیي چې حامد کرزی په سلو کې 45.8 رای ګټلې دي. خو دا معلومه شي چې د هغه په ګټه کافي درغلی شوی ممکن د کرزی رای له 50% راټیټ شي، چې په هغه صورت کې به د دوهم دور انتخاباتو ضرورت وي او کرزی او عبدالله به په دوهم دور کې د رقابت میدان ته راووزي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج به په یوه اونۍ کې اعلان کړي. اسوشیټد پریس لیکي کړه د دوهم ځل انتخاباتو اړتیا پیدا شي نو باید د اکتوبر د میاشتې په وروستیو دو اونیو کې ترسره شي، ځکه ژمی را روان دی او د واورو په اوریدو سره به په تیره په شمال کې ناممکنه وي چې انتخابات ترسره شي او په دې توګه به دوهم ځلي انتخابات راتلونکي پسرلي ته وځنډیږي. د انتخاباتو په ځنډیدو سره به په افغانستان کې چې له یوې خوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې له ستونزو سره مخ دی او له بلې خوا له اوسني حکومت څخه نړیوال ملاتړ مخ په کمیدو دی د قدرت یوه خلا رامنځته شي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم مې میرو
ویست کابل دی ولایت اوسیدم که انتخابات دویم دور ته خو باید د څه نار نشي په خاطر د چې په دې 2 میلیونه ډالر مو مصرف شوې ده نو د بودیجې به څونه چې دا دویم د انتخابات شي په افغانستان کې مغه اول دفعه شفاف مون په نظر خو د څه تخلف پکې نه ده سوی نو
ځوانو احسان الله زموږ په نظر خو دغه د څه آرامي وسی که اول دور کې مې که دویم دور کې مې مده آرامي وسی هر اوسه پاچه ما وټکل سی بس سید از موږ خوخه ده پکې
مانه مسی بولا دا انتخابات تیر شو دومره شفاف نو کیدای شي دویم دور ته لاړ سی او دویم دور ته لاړ سی دا به ښه وي
صد سهار اته بجې او یولس دقیقې کیدونکې دي دا پښتو خبرونه مو تر نو بجو ده د ازادي راډیو ډیرو محترم اوریدونکو که غواړئ چې د افغانستان او سیمې پر حالاتو د وروستیو مطالبو تفصیل وګورئ لطفا زموږ ویب سایټ ته ورسئ www.azadiradio.com په دغه ویب سایټ باندې تاسو کولی شئ چې راډیو لایو یا په مستقیم ډول واورئ او د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه د عکسونو ګالریانی وګورئ بیا هم د افغانستان پر ارتباط رپورت لرو د ناتو عمومي منشوي په افغانستان کې باید په وضعیت کې بدلون راسي چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال متحدین یې وکولای سي چې د پټپه درېدلې جګړه وګټي د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د څرګندونې پرون په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې وکړه د ویل په افغانستان کې د پوځي ځواکونو او ملکی ادارو د پیاوړي کېدو لپاره چې وکولای سي په خپل د هیواد امنیتي او اداري چارې سمبال کړي ډیرو پراخو هڅو ته اړتیا ده په عین وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د رواني مبارزې په اړه د ستراتیژۍ تر دقیقې مطالعې به افغانستان ته د عسکرو د استولو او همدارس په دغه هیواد کې د پوځیانو لپاره د نورو منابعو د برابرولو لپاره هیڅ بیړنۍ پریکړه نه کیږي د اروپایي اتحادیې د دفاع وزیرانو هم رپورټونه وایي چې پرون په خپله غونډه کې له دې مسلې سره ډېره علاقه مندینه څرګنده کړې نور یې نورې سره په سټډیو کې دی او د دې مسلې جزئیات په وړاندې کړي
مننه د ناتو عمومي منشي وایي د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو ته په کار ده چې په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته په پام سره د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنې او مجهز کولو ډېر تمرکز وکړي اندرس فوغ راسموسن چې پرون په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا تحقیقاتي مرکز ته وینا کوله وویل په افغانستان کې پر روانو چارو کې باید بدلون راشي د دغه په ټپه درېدلې جګړې لپاره باید عام ملاتړ راجلب شي نوموړي وویل ناتو دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د ادارې جوړونې او د امنیت د ټینګښت چاري ورو ورو په خپل د دې هواد ملي اردو او ملکی چارواکو ته وسپاري
The reality is that this mission cannot continue forever.
د وی حقیقت دا دی چې دغه ماموریت تر معلومه مودې پورې دوام نشي پیدا کولای او باید هم دوام ونه مومي زموږ خلک افغانان او نړیوال غواړي چې د دې تونل په پای کې روښنايي وویني دوی غواړي د افغانانو په مشرۍ د مسؤلیت د سپارلو د پروسې پیل وویني دا په دې معنا چې له امنیتي پلوه ولایت تر ولایت وروسته د چارو اصلي مسؤلیت په خپل افغانانو ته وسپارل شي او نړیوال ځواکونه به د ملاتړ رول لوبوي د ناتو عمومي منشي په دې اړه چې افغانستان ته د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د نور محاربوي عسکر واستول شي که نه څه ونه ویل دا په داسې حال کې ده چې د اوباما اداره د نورو عسکرو د لیږلو په اړه غور کوي راسموسن دغه راز په دې اړه چې امریکا او ناتو به پرې نږدي چې وسلوال طالبان او نور سخت دریځي افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اړه بدل کړي پر بریالیتوب شک څرګند کړ هغه وویل له ټولو هغو هڅو سره سره چې تر اوسه پورې مو کړي په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسېدل نه دي تضمین شوي نوموړي زیاته کړه موږ نشو کولای هغو کارونو ته چې تر اوسه پورې مو ترسره کړي په همدې بڼه دوام ورکړو باید په خپلو کړو وړو کې بدلون راولو ټاکل شوی ده چې نوموړی به نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري هغه ویلي چې دی د دې جګړې په اړه د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریستل له څېړنې سره موافق دی مکریستل د نورو موضوعاتو تر څنګ د هېواد ته د نورو محاربوي ځواکونو د استولو غوښتنه هم کړې ده د ناتو عمومي منشي د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې دایدی مکریستل له هغه نظر سره موافق دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو پر روزنې او د افغانستان د حکومت د ثبات له ټینګښت سره پر مرستې ډېر ټینګار کوي هغه وویل دا به له وخته مخکې وي چې آیا افغانستان ته نور محاربوي عسکر واستول شي که نه خو دی غواړي چې ډېر نړیوال پوځي روزونکي باید د هېواد ته ژر واستول شي یوه لوړ رتبه پوځي چارواکي وویل چې جنرال مکریستل د جمعې په ورځ په جرمني کې په یوې پټې غونډه کې د نورو ځواکونو لپاره خپل غوښتن لیک د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن، د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال ډیوید پیټرویس او د اروپا لپاره د ناتو عمومي قومندان ادمیرال جیمز ستارویتس ته وړاندې کړی. د ویل شوي چې په دې غوښتن لیک کې افغانستان ته د شاوخوا 40,000 نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې د دفاع وزیرانو پرون افغانستان ته د نورو عسکرو له لیږلو سره لیوالتیا ونه ښوده او په دې توګه یې د عسکرو د لیږلو لپاره د امریکا احتمالي غوښتنه وار له مخه ځواب کړه. د اروپا د دفاع وزیرانو په سویډن کې په غیر رسمي غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو پر ځای د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه غواړي چې ډېرې منابع او هڅې د افغانستان د ملي اردو او د پولیسو پر روزنې متمرکز کړي. د ډنمارک د دفاع وزیر سورین ګات خبرلاند ته وویل اروپا ته نظر واچوي نو زه داسې غږ نه اورم چې ووایي 15,000 یا 10,000 اضافي عسکر آماده دي چې افغانستان ته واستول شي. هغه وویل د بېلګې په توګه زما هیواد چې په اوس وخت کې 850 عسکر په افغانستان کې لري، د هیواد 5,000,000 نفوسو په پرتله زموږ ونډه هلته ډېره زیاته ده او دا به زما لپاره مشکله وي چې د هیواد ته نور عسکر ولیږم، او ګمان کوم چې ډېر نور اروپایي مشران هم خپل معذرتونه لري چې دې ماموریت ته نور عسکر ورنه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماښام تر و بجو په 2.5 نوي متوسط موج باندې په ټول افغانستان کې پاکه صافه اوریدل کیږي. په 0.15 اف ام فریکوينسي باندې په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې ازادي رادیو پیدا کولای شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي اوس د ډیرو دلایلو له مخې په هیواد کې شرایط د مکلفیت د دورې تطبیق د چي د دې هیواد په اساسي قانون کې هم تسجیل سوی ده برابر نه دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر زمیل ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نه امنی او د خلکو د بشري سایه نشټوالی له غولو یو ستونزو څخه بلل چې په ملي اردو کې د عسکري د مکلفیت د دورې د تطبیق مخه نسی. د ازادي رادیو خبريال په دی اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت لویان شاغلي عظیمی سره د مرکې په استناد رپورت لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای اوس د ډیرو دلایلو لمخې په هیواد کې شرایط د مکلفیت د دورې تطبیق ته چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې هم تسجیل شوی ده برابر نه دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی لازادي رډو سره په یو ځانګړي مرکې کې ناامني او د خلکو د بشپړې احصایې نشټوالی له هغه لوی ستونزو څخه وبلل شي په ملي اردو کې د مکلفیت د دورې د تطبیق مخه نیسي. عظیمی د هغه راپورونو پر ردولو سره چې وایي افغان دولت د مکلفیت دوره له سره پیلوي وویل
در حال حاضر به دلایل
په اوس وخت کې د ډیرو دلایلو لمخې وضعیت د مکلفیت دورې ته مساعد نه دی. زه درې دلایل ته اشاره کوم. لومړی، په افغانستان کې بیخي دقیقه احصایه نشته چې معلومه کړي څوک څو کلن دی، څومره تلس کلن، څومره نولس کلن او شل کلن خلک لرو. دویم، امنیت متوازن نه دی چې موږ وکولای سو په متوازنه توګه له ټولو ولایتونو څخه د مکلفیت ځواک پوره کړو. نو له یو ولایت به ډیر خلک راځي او له ناامنو ولایتونو څخه به نه وي. دریم دا چې زموږ ډیر ځوانان مهاجر یا کډوال دي.
جنرال عظیمی وویل کچیر یو ځل بیا د مکلفیت د دورې تطبیق مطرح کیږي نو هغه به په پخوانی بڼه نه وي. هغه وویل داسې یو مفکوره موجوده ده چې د مکلفیت دوره په یوې نوې بڼه تطبیق شي، هغه داسې چې له دوه کلونو څخه کم وي، ښوونه او روزنه پکې شامل وي، همدار ځوانان په زور پکې جذب نه شي بلکې د قانوني موانعو له لارې اړ وستل شي چې خپله په دغه پروسې کې برخه واخلي. خو عظیمی وویل دا یو مفکوره ده چې تر اوسه پورې په اړه بحث او پریکړه نه ده شوې او نه هم د هغې د تطبیق لپاره شرایط برابر دي. د افغانستان یو شمېر کارپوهان هم په اوسنیو امنیتي شرایطو کې ډېره ستونزمنه بولي چې د مکلفیت دوره دې تطبیق شي.
د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د ویاند څرګندونې مو واورېدې. د ازادي رادیو د پښتو خپرونه تر نو بجوده. د د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونه او هم وایي د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو سره په فراه کې په ګډو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژلي دي. لاسیمې د ازادي راډیو خبریال د دغو عملیاتو په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د بلابلوک ولسوالۍ په اړوند سیمه شیوان کې د ملي اردو، ملي پولیس او ایتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شاوخوا 15 تنه وسلوال مخالفین مړه، 15 د ملي اردو سرتیري، یو بهرنی پوځي او څلور ملکي وګړي ټپیان شول. د فراه والي روح الله امین ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
شیوان په کلی کې د بلابلوک ولسوالۍ کې بیګا شپه 12 بجې نه د اردو ملي پولیس، ملي او د ایتلاف قواوو په شریکو عملیاتو کې چې شروع شوي دي، اوس عملیات سرته رسېدلي دي. تقریبا د 15 پورې مخالفین ولیو شوي دي. تقریبا په همدې تعداد کې کسان زخمیان چې مشهور کسان پنشیر او ملا عبدالاحد او ملا حسن او ملا برهان او ملا پالوان او د ملا شاه محمود ورور دا کسان مړي دي. ملا سلطان چې یو مشهور سړی و دلته هغه دوه قسمه راپورونه مونږ ترلاسه کړي، یو دا چې دا مړ دی، بل راپور دا چې دا شدید زخمي دی. دا یې د مشهورو د اوسې 15 کسه زخمیان دي چې اوس هم په دره کې دي. په اسمان نه وروسته هغې هلته دي، هغې ګرځي، هغې هېڅ مشکل ورته نشته. یو کس یې لږ ذره جدي زخمي دی.
خوله بلې خوا قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویاند بولي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه جګړه کې شاوخوا 10 کورنۍ او بهرني سرتیري وژلې دي، او د یوازې د دریو وسلوالو مخالفینو وژنه او څلور نور ټپي کېدل تایید کړل. دا همداشان وویل چې د دوی کسان د بکوا په ولسوالۍ کې د پولیسو دوی پوستې ویجاړې کړې دي، خو د فراه امنیتي چارواکي دا خبره په کلکه سره ردوي. بلابلوک ولسوالۍ د فراه یو ناامنه سیمه بلل کېږي. دغه سیمې څخه یو سړک چې د عمومي لویې لارې لور ته ځي تیریږي، او په دغه لار هر ورځ د سپرلیو او بارونو موټرونه تیریږي، او کابو په هر اونۍ کې دغه ولسوالۍ په سیمه کې پر دولتي کاروانونو بریدونه کیږي. د فراه والي وایي چې دوی دغه عملیات د دې لپاره ترسره کړل چې دغې لارې امنیت خوندي شي، او دا د خلکو غوښتنه وه.
مونږ په دې خاطر د فراه خلکو ته امن راوړو، د فراه خلکو ته اقتصاد راوړو، لارې ازادې دي، خپل مریضان په اسانۍ سره هرات او نورو ولایتونو ته ځي د علاج لپاره. محصلین یې په ازاد لار چې راشي. تاسو یقین وکړئ چې درې ورځې مخکې د فراه اوس هم تقریبا 500 پورې محصلین په فراه کې ناست دي، او مونږ نشو کولی دا محصلین پوهنتون ته ورسوو.
د امنیتي چارواکو په وینا چې وروسته له دغه عملیاتو څخه به د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې ځواکونه په دغه ناامنه ولسوالۍ کې ځای پر ځای شي، او په دغه ولسوالۍ کې به نور ټولې امنیتي ستونزې حل شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په ننګرهار کې یو سیمینار جوړ شوی. په دغه سیمینار کې د کتابداري فن خلکو ته ورزده کول کیږي. دا چې څه کسان د کومو شرایطو مطابق کولای شي چې په دغه سیمینار کې برخه واخلي، دا به د سیمین څخه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي هدف یې دا دی چې د کتابدارۍ فن بیرته راژوندی او په سم لوري روان شي. ده وویل
د ای پروګرام 25 نفر اشتراک کنندگان موجود دره.
اورنګ سمیم وایي د روزنې په دغه پروګرام کې 25 تنه ګډون لري چې د دولتي ادارو او مدني ټولنو د کتابتونونو مسؤلین او کارکوونکي دي. دا سیمینار به 10 ورځې روان وي، او په کې به د کتابدارۍ بڼه، د کتابونو ترتیب او تنظیم، صنف بندي او د کتابونو د رجستریشن سیستم ګډونوالو ته وښودل شي. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ د کتابخانې مسئول دویم ساتنمن دلاغا وایي د کتابداري د فن زده کړه ورته ضروری ده. د ویل
دا ورکشاپ موږ د پاره ډیر اغیزمن دی، ډیر خدای چې دا دایمي وي موږ لپاره، او دا د ټولو کتابداران لپاره خدای اغیزمن دی، ځکه چې دا باندې پویي موږ چې سره کم موږ باید کتابخانه جوړ کړو، سره کم کتابونه کیدو، سره کم دا غي د پاره کتلات جوړ کړو، سره کم باید هغه راواخلو کیدو. نو په دې سیستمونو باندې ټولو باندې پویي د موږ لپاره ډیر اغیزمن دی. موږ سره په کتابخانه کې تقریبا اوس فعلا د پاره 340 کتاب دي، تاریخی کتابونه دي، خ کتابونه دي، د سپه تعداد د مسیر تاریخ شو، د سجزای قانون شو، جزای د س قانوني پولیس شو، د ډیر خ کتابونه مونږ سره شته دي. دا س نور کتابونه هم مونږ غواړو چې پیدا کړو.
په عمومي توګه په ننګرهار کې د کتابونو د مطالعې مینه له خلکو سره لږه ده، له دې امله کتابخانو ته هم لږه پاملرنه کېږي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور له رئیس اورنګ صمیم نه مو وپوښتل چې د دې دلیل څه دی. هغه وویل
رواج مطالعه د اونجه تابحال وجود نه لري، بلکې مکاتب.
اورنګ صمیم وویل دلته تر اوسه د مطالعې رواج په سمه توګه نه دی پالل شوی. زموږ په مکاتبو کې د زده کوونکو او استادانو د سواد سوي هم ډیره ټیټه ده. زموږ پوهنتونونه هم ګڼې ستونزې لري، له دې امله موږ نه دا چې له نورې نړۍ سره بلکې له ګاونډۍ هیوادونو سره هم سیالي نشو کولی. بل پلو دېرش کلنو کورنیو جنګونو هم زموږ ځوانان له فقر او بدبختۍ سره مخ کړي. تر 95% پورې خلک بې سواده دي او باسواده خلک بیا مطالعې ته اکثرا نه وزګاریږي. اورنګ صمیم وویل بیا یې هم د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې نوې کتابخانې ایجاد کړي چې له امله به یې له مطالعې سره مینه زیاته شي.
سات د سهار اته بجې او 15 دقیقې د ازادي رادیو ډیرو محترم اوردونکو روانه پښتو خبرونه مو تر نو بجو ده. تر نیم ساعت وروسته به د ازادي رادیوي مجله وړاندې کړي. د پاکستان د سرحد یالات په بنو کې د یو قومي مشر په شمول چې د پاکستان په حکومت کې کار کاوه 15 تنه ووژل شول. لدینه دوه ورځې مخکې په پېښور او د غراس په بنو کې دوه نورو چاودنو لشت لژه وویشتنه ووژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د طالبانو ملایي ماته کړې ده. د رویټرز خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی او په دغه مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې د پاکستان حکومت د طالبانو په وړاندې د بری اعلان کوي او که چیرته په رښتیا سره داسې وینو پر افغانستان به دغه بری اغېز څنګه وي. د ازادي راډیو خبریال رضوان مراد به په دې اړه نور تفصیل وړاندې کړي.
د پاکستان پوز د 13 اپریل په میاشت کې د سواد دار له طالبانو تصفیه کړه او د نمخ کې په باجوړ کې هم طالبانو وځپل. خو له دې سره سره بیا هم په دغه دواړو سیمو کې اوس هم ځانوژن کې حمله او د طالبانو وسروال فعالیتونه دوام لري. د رویټرز خبری آژانس وایي پاکستانی طالبانو تکله کزربه 13 میاشت هغه محل ورسېده چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه په یو راکټي حمله کې د هغوی مشر بیت الله مسعود ووژل شو. له دغې پیښې وروسته پاکستاني ځواکونو د بیت الله مسعود د ویان په شمول د طالبانو 15 مشران او مهم غړي هم ونیول. دغه لاسته راوړنو ته په پام سره پوښتنه داده چې آیا پر اختیار سره په پاکستان کې د طالبانو ملا ماته شوې او که څنګه. رویټرز خبری آژانس په دې اړه وایي سره له دې چې طالبان له سواد او باجوړ څخه ایستل شوي او د هغوی مشر بیت الله مسعود وژل شوی، خو بیا هم زرګونه سخت دریزي وسلوال په وزیرستان او نورو سیمو کې فعال پاتې دي. رویټرز آژانس وایي د طالبانو نوی مشر حکیم الله مسعود چې د بیت الله پر ځای ټاکل شوی له خپل وژل شوي رهبر څخه هم سخت دریزه ده. بل پښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت له دې وروسته څه کول غواړي. رویټرز خبری آژانس په دې اړه وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د یک شنبې پر زویل پوس په وزیرستان کې د پراخو عملیاتو لپاره په اوس وخت کې کوم پلان نه لري، خو هغه ویل حکومت به داسې ګامونه واخلي چې اغړه افغانستان ته د طالبانو د وروختو د مخنیوي لپاره ضروری دي. رویټرز خبری آژانس وړاندې وایي د پاکستان پوز به په وزیرستان کې له پراخ مقاومت سره مخامخ شي او زیاته مرګ ژوبله به هم ولري. نو له همدې امله ده چې غواړي وزیرستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای پر هوایي عملیاتو زیاته تکیه وکړي. د پاکستان وضعیت ته په پام سره دغه ټول تحولات به د افغانستان پر حالاتو څه ډول تاثیر ولري په دې اړه بیا رویټرز خبری آژانس لیکلی دي. زیات کتونکي په دې باور دي چې پاکستان یوازې د هغو طالبانو پر ضد جګړه کوي چې د دغه هیواد سلامتۍ او امنیت ته ګواښ جوړوي او هغو وسلوالو ته څه نه وایي چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې فعالیت کوي. د رویټرز خبری آژانس په وینا هم دې ته په کتنې سره دا خطر شته چې پاکستانی طالبان به له پولې اغړه د افغان طالبانو ملاتړ ته زیاته توجه وکړي. دغه آژانس وړاندې لیکي که چېرته واقعا د پاکستانی طالبانو ملا ماته شوي وي نو امریکا به له پاکستان نه وغواړي چې د افغان طالبانو پر ضد چې ویل کېږي د پاکستان په لویدیځ کې مشرتابه او پټ مرکزونه لري اقدام وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا د امریکا دا انتقاد ردوي چې ګواکې ملا عمر د کوټې د شورا له لارې د طالبانو فعالیتونه کنټرولوي. کتونکي په دې باور دي چې پاکستان افغان طالبان د خپل حریف هند پر وړاندې دی او پیاوړي متحد په توګه ساتي، ځکه چې په دې وروستیو کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ اړیکې لا پسې ټینګې شوې دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې او په دې اړه بحثونه کېږي، خو کتونکي وایي پاکستان به هیڅکله د طالبانو پر ضد جدي او پراخ ګامونه وانخلي او یوازې دا نه، په یو نه یو ډول به په افغانستان کې د طالبانو نفوذ ته هم زمینه برابره کړي.
اگر از مزار شریف به رادیو آزادی نامه روان میکنین شماره پست باکس ما 19 است.
رادیو آزادی.
تا تخنیکی تیروتنه و معذرت غواړو. په مزار شریف کې زموږ د پوسټ باکس شمیره 9 تاسو کولی شئ چې په 9 شمیره پوسټ باکس باندې ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي. د دې ساعت د خبرنو د لنډیز د وړاندې کېدو وخت دی. نوریاس نوری په استودیو کې دی او د ساعت د مهمو خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې باید په وضعیت کې بدلون راشي چې د امریکا متحده ایالاتو او نړیوال متحدین وکولای شي چې دغه پټه په درېدلې جګړه وګټي. امریکایي قواو پرون د افغانستان په شمال کندوز کې په یو موټر چې د دوی اشاره ته نو درېدلې ډزې وکړې. په موټر کې لسپرو یو تن ایوجلې او بل زخمي شوی دی. د افغانستان ملي اردو وایي د امریکا له خاصو پلي سمندري ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې پرون د فرا په بالو بلوک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 وسلوال مخالفین وژلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر یو کاله پورې به په افغانستان کې د زړه د ناروغانو تداوي ممکنه شي. لویدیځو قدرتونو د ایران لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د لویدیځ افریقا په هیواد ګینی کې د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر لور د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي دي. په عراق کې پرون په شخړو کې د امنیتي ځواکونو د لسو غړو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ارمنستان او ترکیې څخه غوښتنه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د ژر عادي کېدو لپاره د خپل پلانونه عملي کړي. سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما به روانه اونۍ د ډنمارک پایتخت کوپنهاګن ته لاړ شي. د دې سفر هدف په 2016 عیسوي کال کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو لپاره د جمهور رئیس اوباما د خپل ښار شیکاګو د کوربتوب لپاره د ملاتړ جلبول دي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په درې ورځني سفر د ایتالیا پایتخت روم ته رسیدلی دی او په فلیپین کې د سیلابونو له امله د مړیو تایید شوی شمیر 240 کسانو ته ورسید.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر نو بجو ده. سات په کابل کې د سهار 8 بجې او یو دیش دقیقې نو راځي چې اوس په رادیوي ادبي مجله کې له ادبي دنیا څخه خبر سو. د ازادي رادیوي مجله اسد الله غزن فروړاندې کوي.
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم. اسد الله غزنفر یم. په ازادي رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د رادیوي مجله په دې غنه کې د ښکلا په باب د نامتو مفکر ایمانوئل کانت د نظریې په باره کې خبرې لرو. د لنډو کیسو د یو فستیوال په باب له ناهید ملک زئی سره مرکه اوري. د لری ختیځ د خلکو څو خواږه حکایتونه لرو. نور مطالب هم شته، خو په سر کې لینا شریفي او د اونۍ څو فرهنګي خبرونه.
افغان لیکوال عبدالهادی ریشا وفات شو. عبدالهادی ریشا چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کراچۍ ښار کې اوسېده، د سنبلې په 9 نیټه د شپږتیا کلونو په عمر په حق ورسید. ارواښاد ریشا د کابو څلوېښت عنوانه کتابونو لیکوال دی. د ده ځینې کتابونه چاپ شوي او ځینې یې ناچاپ دي. د هوسا په نوم نوې مجله خپره شوه. دغه مجله چې روغتیایي او کلتوري موضوعاتو ته بېله ده، په کابل کې د افغان خصوصي روغتون لخوا خپره شوې ده. د هوسا مجلې یو کارکوونکي احمد ولی یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې مجله کې به په طبي او روغتیایي موضوعاتو سربیره کلتوري موضوعاتو ته هم توجه کیږي. د اسمان او ځمکه په نوم د ماشومانو لپاره معلوماتي کتاب چې له جرمني ژبې اناهیتا روحیش پاړلی دی خپور شو. دغه رنګه کتاب چې په لویه کچه په 450 مخونو کې چاپ شوی دی، د ښوونځیو د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته د مځکې او نورو سیارو په اړه په اسانه ژبه علمي معلومات ورکوي. د اسمان او ځمکې کتاب مصور خپرندوی بنسټ چاپ کړی دی. مصور بنسټ په تیرو 2 کلونو کې د ماشومانو لپاره تر 40 عنوانه ډیر کتابونه خپاره کړي.
او
وروستای خبر دا چې د پښین د سیمې شاعر او د پیاوړي لیکوال د ټولنې غړی عبدالکریم عادل په یوه ترافیکي پیښه کې وفات شو. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل په همدې مناسبت دغه ریپورت راستولی دی.
څلور پنځوس کلن عبدالکریم عادل په 1955 میلادي کال د پښین سیمې شمال ختیځ لوري ته د برشور سیمې په توخی کلي کې زو کړی و. عادل له 1990 میلادي کال راهیسې پر شعر ویلو پیل کړی و چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر شعرونه ویلي وو او په ګڼ شمېر ادبي غونډو، مشاعرو او ولسي شعري بنډارونو کې یې برخه اخیستې وه. ارواښاد د تېرې شنبې په ورځ له پښین سیمې څخه په 4 کیلومترۍ کې په یوه ټرافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. عبدالکریم عادل له تېرې څه مودې راهیسې په پښین سیمه کې د پیاوړي لیکوال په نامه په یوه ادبي ټولنه کې ادبي فعالیت کاوه. د دې ټولنې یو مشر تیمورشاه کمال راته د ارواښاد عادل د ناڅاپي مړینې په اړه داسې وویل:
خپلې بچې کره دفتر مبارکۍ ته تللی و او د هغه ځایه پر 14 تاریخه باندې را روان و پښین بازار ته خپل کور ته راتلی چې د کلا په تیزۍ سره چې د پښینو سفر 4 کیلومتره واقع ده د بل موټر سایکل سره په جنګېدو باندې د مابین ولاړی.
عبدالکریم عادل په دې وروستیو کې له پښین څخه د 1 کیلومتر په فاصله ختیځ لور ته په لمړانو کلي کې ژوند کاوه او د ښوونکي دنده یې ترسره کوله. د پښین سیمې یو تکړه شاعر نعیم آزاد د نوموړي د شعر په اړه وویل: عبدالکریم عامر له دوو میرمنو څخه چې وایه پخوا له مړه ده درې زامن او څلور لوڼې تر شا پرېښي دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. د دې لپاره چې افغان لیکوال د انساني حقونو په موضوعاتو باندې کیسه لیکلو ته لاسیت وهڅی شي، د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسي مؤسسې څه موده د مخه په کابل کې د لنډو کیسو یو فستیوال جوړ کړ او د پښتو او دری 12 کسا کیسه لیکوالو ته چې کیسو یې د انساني حقونو پیغامونه لرل جایزې ورکړې. په پښتو کیسه لیکوالو کې اکثره جایزې، یعنی په شپږو کې څلور جایزې شزو لیکوالو وګټلې. دلته تاسو د همدې فستیوال په اړه له ناهید ملکزی سره چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوي او د نوموړي فستیوال د جوړولو په کار کې هم مخکښ و مرکه اوري. ناهید ملکزی په دې باره کې چې په بشري حقونو باندې د لیکل شویو کیسو د دغه فستیوال مفکوره څنګه پیدا شوه وایي:
د نمخکې مونږ یو رادیو ریکارډ هم جوړ کړی وو او هغه رادیو ریکارډ کې مونږ د ټول نړۍ یو سلویخت هیوادونو نه یو سلویخت بشري حقونو فعالین چې هغوی مثلا خپل داستانونه یې لیکلي وو هغوی هم راټول کړي وو او د هغوی په اړه مونږ یو رادیوي پروګرام هم جوړ کړو. نو دا زموږ ذهن ته راغی چې مثلا په دغه یو سلویخت هیوادونو کې افغانستان چې ټولو نه جنګ ځپلی مثلا هیواد دی که نه، افغانستان بدبختانه یو نفر هم نه. نو مونږ په دې فکر کې وشلو چې مثلا په راتلونکي کې که غواړو مونږ داسې یو راډیو ریکارډ ولرو یا د بشري حقونو په اړه داسې یو پروګرامونه ولرو، مونږ ولې د خپل افغانانو ونه لرو؟ نو د دې لپاره او بیا افغانستان کې خو بشري حقونه ډېر مهم موضوع دی، مونږ فکر وکړ چې مثلا دې کې د لنډې کیسې ډېر زیات اهمیت لري. څه چې پوهېږم خلک ډېر دغه لنډو کیسو ته اهمیت ورکوي او د لنډو کیسو د لارې نه مثلا مونږ کولی شو چې بشري حقونو هر رقم خلکو ته ورسوو.
ملک صاحب، تاسو له نړیوالو سازمانونو سره کار کوئ او په نورو دنیا کې مهم د بشري حقونو مسایل څېړلي دي، څه فکر کوئ آیا واقعا ادبیات د بشري حقونو په رسولو کې لویه برخه لري؟ په نورو دنیا کې ادبیاتو ته له دې نظره کتل کیږي، لیکوال هڅول کیږي چې په بشري حقونو کار وکړي؟
په نورو دنیا کې یعنی ډېر لیکوال دوی ته هڅېږي چې مثلا هغوی د بشري حقونو په اړه ولیکي، او افغانستان کې مونږ لرو د بشري حقونو فعالین لرو، لیکن بدبختانه تر اوسه پورې نه ادبیات ته دونه پام شوی او نه بیا د په خاص توګه لنډې کیسې د بشري حقونو په اړه. یعنی دا زموږ فستیوال شروع افغانستان کې لومړی ځل دپاره مونږ داسې یو فستیوال هم درلوده، نو تاسو د دې د مخې نه ویلی شئ چې هیڅ کار نه دی شوی.
دغه فستیوال تاسو څنګه ګڼئ؟ ډېر کامیاب و؟ نه و؟ ستاسو د توقع مطابق و؟ تر توقع زیات و؟ کم و؟ څنګه و؟
زموږ تر توقع زیات و.
ولی
او ډېر ښه پروګرام و. مثلا پښتو برخه کې ما ډېر زیات کار کړی، مونږ توقع درلوده چې مثلا مونږ ته شاید زیات راشي 40 داستانونه، په دې چې وخت هم ډېر کم و او روژه میاشتم و، لیکن هغه خوشبختانه چې 40 نه لیکن سلویخت داستانونه مونږ ته راغلل، تقریبا سلویخت چې ښځې پکې خوشبختانه ډېر ښه اشتراک
کړی. ښځو لیکوالو برخه اخیستې وه؟
ښځو لیکوالو ډېر زیات برخه اخیستې وه.
نو په جایزو کې څنګه د ښځو برخه څنګه وه؟
او جایزو کې خو بیخي ښه وه. مثلا مونږ شپږ جایزې درلودې، په دغه شپږ جایزو کې سلور جایزه د خزیو
ناهید ملک زئی کله کله دسی چې وای په ورستپاته ټولنو کې له خزو سره ظلم کیږي ورستپاته قانونه نجونی مکتبونو ته نه پریږدي نو بنان خزو لیکوال هم تبند کني آیا داسې خو به نه و چې تاسو خامخه په جوایزو کې خزو ته ډیره برخه ورکوله
نه نه داسې اصلا نه په دې چې مونږ مثلا هغه جوري حیات سره چې یعنی ټول پروګرام هم جوړ کړی و اصلا د یو نفر نوم هم نه و لیکلی فقط په آی ډی په آی ډی کتل نو دا نه معلومېده چې دا ښځه ده که سړی ده هر څه چی
یعنی د یو نمره به مولا
یو نمره وه د لیکوال نوم اصلا پکې مونږ نه لیکل د نمرې د مخې نه هماغه مثلا داستان مونږ اخیستل نو په آخر کې چې مونږ ولیدل او تقریبا سلور خزې وی او اغه نه بغیر مثلا 15 سونه نیول تر شلو پورې د خزې داستان نو
نو دا څنګه نو د ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې خزې لیکوالې زیاتې شوې دي او کدا بشري مسائل لسې دي د بشري حقوقو مسائل لسې دي چې خزې لیکوالې ډیر علاقه لري په کې ونی کې ستاسو تفسیر څه ده
زما تفسیر دا ده چې خزې لیکوالم وختو کې زه فکر کوم زیاتې خورا زیاتې او د بشخه کلن کارم شوه مثلا مونږه خوشبختانه چې د خزو ادبي بهیر غونډه زایلرو او خزال تر ټولکیږي بیا په خاص توګه د بشري حقوقو په اړه ز فکر کوم خزې ډیر فعال دي
نو تاسو خپل د فستیوال کامیاب غنی او خوشاله یاستنی څنګه آیا په آینده کې تاسو بیا دغه سی فستیوالونو جوړولو چې بشري مسایل په داسانونو کې راځي په ادبیاتو کې راځي او بیا جوایز ورکړي د یو څه په آینده کې کوم پروګرام خونه لري
منګا امیدوار یو چې پاینده کې تقریبا لا قل کال کې یو ځل هم د سیو فستیوال ولرو او زه له دې فرصت استفاده کوم غواړم خپل خويند ته پیغام ورکوم چې هغه خويند چې مثلا دلته کابل خار کې لاسلسی لري لیکوالۍ ته یا نور برخو ته هغه باید خپل نور خويند چې مثلا کلی او بندو کې دي او لاسلسی دون نه لري لیکن ډیر خلکوالان دي خوشبختانه هغه باید وهڅوي او هغه سره زه فکر کوم باید ډیر کومک وشي
ازادي رادیوی مجله له ازادي رادیو څخه اوري
یو مفکر تانس لیکون کې یو وخت ویلی وو چې هر پوستکی خارښت لري او د مزکی د کورې د پوستکی خارښت انسان دی معنا دا چې انسان د مزکی په برسیرن قشر هاغه کانه کړي لکه خارښت چې د بدن په پوستکی کوي البته انسان نه یوازې د مزکی د مخ خاورې اړولې راډولې دي بلکې بوټو او ژویو ته هم توانونه رسولې دي هاغه سمرای چې یو وخت به انسانان په خوبونو کې ویرول اوس د انسان لاسه د بالکل ختمېدو له خطر سره مخ دی د کینیا په افریقایي هواد کې کابو 40 کاله پخوا دیرش زره سمری وسیدل خو اوس په مټ کې 2000 پاتې دي د چاپیریال ساتنې ځینو ډلو په کینیا کې د سمرو د نسل د ختمېدو خطر ته د خلکو د پام کولو په خاطر د دغه هواد په مرکز نایروبي شهر کې د سمرو مجسمې درولې دي نور حال به وشماره شې دی راکی
په دې وروستیو ورځو کې د ژوند چاپیریال ساتونکو ډلو د کینیا د افریقایي هیواد د مرکز نایروبي ښار په مختلفو ځایونو کې د زمري داسې مجسمې چې د واقعي زمري په اندازه دي ودرولې د ژوند چاپیریال د ساتونکو ډلو مقصد دا دی چې خلک دغه مجسمو ته وګوري او په خپل هیواد کې د زمریو د نسل د ختمېدو خطر ته پام واړوي له راپورونو سره سم په کینیا کې د زمریو شمیر ورځ په ورځ کم شوی دی د دغه هیواد د وحشي حیواناتو د خدمت اداره وایي چې په دې ملکي وکاله په خوا 2009 څلوېښت زمری حساب شوی و خو اوس یوازې 2000 زمری پاتې دي د چاپیریال ساتنې ادارې اټکل کوي چې که په کینیا کې د زمریو تباهي په همدا اوسنۍ اندازه روانه وینو تر 2030 میلادي کال یعنی تر راتلونکو 22 کلونو به په دغه هیواد کې د زمریو نسل بالکل ختم شي په کینیا کې د چاپیریال ساتنې ادارې وایي چې د زمریو د رواني تباهي یو لوی علت دی چې دغه هیواد ته ځینې زراعتي دواګانې رواردېږي چې هغه ژویو ته فوق العاده خطرناک دي نوموړیو ادارو د کینیا له خلکو غوښتنه کړې ده چې په خپل حکومت او پارلمان فشار واچوي چې د دغه سي قوي او خطرناکو زراعتي دواګانو د واردولو مخه ونیسي د چاپیریال ساتنې د ادارو د ماهرانو په قول یو شمیر زراعتي دواګانې ډیر قوي زهر لري او ځینې شپانه او درمو خوندان دغه دوا په ورشوګانو کې په دینیا ته چوي چې زمری وخري او ومري دوی دا کار د دې لپاره کوي چې خپل رمې په هغه ځایونو کې هم وڅروي چې هلته زمري اوسي او د خطر شته چې د دوی څاروي وداړي
د خبرونې په دې برخه کې د چین او جاپان د خلکو د څو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي
فطرت
دو راهبان د ویلی په غاړه ناست وو، کاسی وینځلی. په دې منځ کې دوی یو لړه مولی چې اوبو ته لوېدلی او ډوبیږي. دا یو راهب لاس ور وغځاوه، لړم یې راویست. لړم د راایستلو په شیبه کې ټک ورکه ویچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې ویې ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري یې ورته وویل، بیا بیا یې ولې ژغوري؟ ته خو پوهیږي چې د هغه فطرت دی چې چلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل، او زما فطرت د ژغورلو دی. پوها یو ورځ چوانګڅو له خپل ملګري سره د سیند په غاړه روان و. چوانګڅو خپل ملګري ته وویل، هغو کبانو ته وګوره، له ژونده خوند اخلي. ملګري ورته وویل، ته کب نه یې، ته واقعا نه شې پوهېدی چې هغوی خوشحاله دي که نه دي. چوانګڅو وویل، ته چوانګڅو نه یې، نو څنګه پوه شوې چې زه د کبانو په خوشحالۍ نه پوهېږم؟ استاد چوانګڅو خوب ولی چې پتنګ شوی دی الوزی. چې له خوبه راویښ شو په زړه کې ورتېره شوه، آیا زه بني ادم وم چې په خوب کې پتنګ شوم، او که پتنګ وم چې اوس خوب وینم چې بني ادم شوی یم؟ دو سویانو خکار شاگرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوي؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یو وخت دو سویان ښکار کړي کور ته خالي لاس راځي. تقدیر فرقه مشر د جګړې تر پیل کېدو د مخه له جیبه سکه راویسته. وی ویل، که د شیر خوره ووته جګړه به وګټو، او که خط شوه خدای د خیر پیښ کړي. عسکر او منصبداران راتاو شول چې وګوري څه راوځي. فرقه مشر سکه واچوله، د سکې د شیر خوره ووته. د عسکر و منصبدارانو زړونه تکیه شول او جګړه یې وګټله. د جګړې له ختمېدو وروسته د فرقې یو منصبدار فرقه مشر ته وویل، په رښتیا چې تقدیر نه بدلیږي؟ فرقه مشر ورته وویل، هو، لکه هماغه سکه. او بیا یې سکه له جیبه راویسته، ټولی مشر ته یې ورښکاره کړه. د سکې دواړه خواوې شیر وي.
کولا پیژندنه د فلسفه په شپږو مشهورو څانګو کې یو څانګه ده. د فلسفه د دې مبحث په باره کې ډیرو مفکرانو خبرې کړې دي. د ځینو کسانو په نظر په دې اړه ترګردو مهمې او ژورې خبرې د جرمن فیلسوف ایمانویل کانت دي. د کانت فلسفه آسانه نه ده، خو استاد نجیب منلی به مو د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې د کانت د ښکلا پیژندنې په اساسي ټکو باندې په آسانه پوکي دا اوریدو بلنه درکوو.
مونږه یو مجسمه ته ښکلی وایو، یو تابلو ته ښکلی وایو، مګر یو منظرې ته هم ښکلی وایو. د دې ښکلا او ترمنځ فرق څه شی دی؟
دا منظرې د منظور طبیعي منظره ده، لکه فرض المر لویږي.
المر لویږي یو سیند دی. د هنر او د طبیعت ترمنځ فرق په څه شی کې دی؟ او دا د فلسفې اساس دی.
د ښکلا پیژندنې د فلسفې،
د ښکلا پیژندنې د فلسفې اساس دی. طبیعت چې هر څه کوي، هغه د ځینې قوانینو او میکانیزمونو په چوکاټ کې کوي. که اوبه له لوړه ځای رالویږي، هغه طبیعي ده چې لاندې ځای به یو څه ژورېږي. نو دا ژوروالی که په ښکلا منتج شي، کېدای شي مگر د دینه د طبیعت هدف نه ده چې دلته خپل شی ایجاد
یعنی د طبیعت ښکلا هدف من نه ده
د طبیعت ښکلا هدف من نه ده په داسې حال کې چې کله چې هنرمند یو شی جوړوي د هغه هدف دغه چې دغه ښکلا شی جوړ کی
هغه د طبیعت ښکلا غیر ارادي ده د هنرمند ښکلا د هنر ښکلا ارادي ده
ارادي ده نو دلته کانت وایي چې د هنر ښکلا د ازادۍ بیان ده د ازادۍ اظهار ده په دې معنی چې هنرمند چې کار کوي په خپل خوخی کوي
اوس ګورې ک زه یو تاریخ لیکم خو په هغه کې زه مختار یم
د تاریخ په لیکلو کې ته مختار نه یې ځکه چې تاریخ تا ته په تاریخ کې یو شمیر واقعیتونه باندې باید تکیه وکړي
یعنی څه پکې لزانه اضافه کولای نه سم
څه پکې لزانه اضافه کولای نه شي
خو هنر داسې نه دی
بیان کې د شخ کولای وي یا نه کولای وي مګر هغه هم د کلماتو د جوړښت پر ارتباط لري په خپل په مضمون کې مداخله نشي کولای په هنر کې دا کار کولای شي همدغه راز هنر د ساينس نه مختلف دی ځکه چې ساينس هغه څه دي چې مونږ بیا بیا جوړولای شو په هنر کې کانت وایي چې یوازې هغه څه چې مونږ د دې ظرفیت نه لرو چې هغه جوړ کو یعنی منځ ته راوړو که څه هم ډیر ښه وپیژنو هغه ته هنر وایي
استاد منلای که یو مثال یو فابریکه د موټر جوړوي دغه موټر یې جوړ کړ دغه سبا په دغه شکل باندې بیا بل جوړوي لدی بیا بیا جوړول نو دغه څه مطلب دی
دغه څه مطلب دی او دا چې کله چې د موټر په ټول ترکیبات باندې پوښولې تبیا موټر جوړولای شي مګر هغه هنري اثر چې یو ور جوړ شو د هغه د جوړیدلو میکانیزمونه معلومه نه دي چې ولې دا هنري اثر په دغه شکل منځ راغې او بیا هم هغه هنري اثر په هغه شکل بیرته نه جوړیږي
یو چې یو انزور سلای دی د هغه انزور فوټوکاپی کو دغه
دا بیا هغه خلانه لکه اصل انزوري چې لري هغه حیثیت نه لري لکه اصل انزوري چې لري
لیکن هغه موټر چې بیا جوړو هغه حیثیت لري لکه هغه اپورون چې جوړ کړیو
هم هغه حیثیت لري لکه پرم چې جوړ کړیو همدا غرض هنر د کسب سره فرق لري کچيري مونږ یو قرض دکو ترکانیز دکو ترکانیز دکو مونږ کولای شو دروازه جوړ کړو مونږ کولای شو چې کړکۍ جوړ کړو کولی کړکۍ جوړ کړو کولی میز جوړ کړو دا د یو کسب یا دی کنلاري نتیجه ده د استاد نه ما یو څه د کړی دی هماغه بیرته په میکانیکی ډول جوړوم او هماغه زما وظیفه شول هنر د دینه بیل دی یعنی هغه څه چې هنرمندی کوي هغه یوازې د تیرو شوش چن تکرار نه دی نوې څوک ور زیاتی په هنر کې د کانت خبره ده چې هدف باید ښکارا نه وي په دې معنی چې کچيري ز یو هنري اثر دی او هدف د پاره هم جوړوم یو څه ویل غواړم یو خاصه نظریان ټولن ته وړاندې کول غواړم دا باید سرګند نه وي دا باید هنر په داسې یو ډول باندې تلقین کی چې ما هدف ته ورسېږم مګر هیڅ کله هغه خبر په ما شکل ونه کی هنر هغه استعداد دی چې هغه څه جوړوي چې دا غي د پاره مونږ هیڅ وسیله نه لرو چې مخکې له مخکې پر قضاوت وکړو مثلا یو څوک کولای شي چې د نیوتن تیوري کته هم ډیره پیچلې ده ټکی په ټکی زده کی او دا مغه تیوری په اړه کې چې څومره وغوړي خبرې وکړي مګر که تاسو فرض کړئ د کاروان یو شعر راوخلې نو دلته دغه شعر تاسو بیرته نشي جوړولې دې ته ورته شعر به جوړ کړي مګر همدغه شعر د همدغه احساسات سره بیان نشي جوړېدلې نو دلته د هنرمند استعداد او د عالم استعداد سره فرق لري عالم طبيعي په سره څنګه په څنګه دی دغه نیو نتیجه راخلي او دغه نتیجه همیشه مغه نتیجه ده هنرمند طبیعت ته ګوري او د هغې نه یو څه راوباسي او دا منحصر په فرد دی په دې کې بیا تغییر او تبدیل نشي راتللی هغه څه چې د یوې طبیعي پیښې د لیدلو نه مات پیدا کیږي یو احساس چې مات پیدا کیږي که زه دغه احساس په منطقي ډول بیان کړی شم دا یو گزارش کیدلی شي دا یو علمي څېړنه کیدلی شي مګر که چیرې داس یو احساس راته پیدا شي چې د هغې د بیان لپاره زه مجبور شم چې بیلا بیل لارې ولټوم کلمات یوازې کفایت نه کوي د کلماتو نوې ترکیبات جوړ کم حتی کلماتو ته تغییر ورکم نو دغلته هنر پیدا کیږي
یعنی بیا هغه څه بیان چې په عادي ژبه کې بیانولای نه سو
چې په عادي ژبه کې نشو بیانولای نو دغلته موږ ښکلا رامنځته کوو کانت وایي چې کله چې زه د ښکلا یا د استتیک د نظریه یادونه کوم زما مطلب د هغه څه تمثیلول دي چې د تخیل په وسیله باندې ز خپل لستون کې اوریدون کې ته تر هغه څه زیات ورکړم چې په واقعي جهان کې شته دی.
هغه خبره وایي هنر عبارت دی له طبیعت جمع انسانه، یعنی دنیا خوده، خو په دنیا کې هغه هنرمند یو څه ور اضافه کوي او یو بل شی ځنې جوړوي. دغسې یو شی مطلب دی،
هنرمند یو څه ور اضافه کوي او دغه څه بل ته رسوي، یعنی یوازې د دې اضافه کفایت نه کوي،
ابلاغ او بیان هم شته،
ابلاغ او بیان هم پکې شته دی. او د دغه اضافه دپاره موږ داسې وسایل نه لرو چې هغه په منطقي ډول بیان کړو، یعنی که ډېر زور وایو داسې به ووایو چې مثلا یو بیل خوند دی پکې، په دې تابلو کې یو بیل خوند دی. دغه بیل خوند کلمه ده، یو څه یې وویل مګر تعریف یې نه کړ چې دغه بیل خوند څه شی دی.
استاد منلی، یو د ښکلا پیسه کې یو خبره ده، یو مشهوره خبره دا ده، وایي ښکلا په نهایت کې کشف کیدونکی نه وي، هغه ښایست چې کشف سي په هغه وخت کې ښایست له منځه ځي. دغه په ماشومتوب کې دغه نیولی دي کنه، دا رنګین پتنګان، رنګین وزرې پتنګان هم نیولی دي، چې کله به هم دا پتنګ ونیو نو هغه خو هغه رنګ یې یو دوړه ده، هغه دوړه به یې والوته، بیا به د موږ په لاس کې چې و سپېره به سو، ډېر به بدرنګی سو. دا تشبیه د هغه لپاره، د ښکلا لپاره، یعنی هغه ښکلا چې په کنټرول کې راځي، زموږ عقل ترې راتاو سي، د موږ فکر، د موږ پوهه، د درک، نو بیا ښکلې نه پاتې کیږي. یعنی دی دا وایي چې په نهایت کې په ښکلا کې یو داسې راز شته چې کشفیدونکی نه دی. دغه شی مطلب دی،
همدغه شی مطلب دی. او کله چې ښکلا کشف شي، یعنی د ښکلا میکانیزمونه وپېژندل شول، هغه بیا په تخنیک بدلیږي. موږ په تخنیک باندې خبره کړې وه، یعنی هغه څه چې د یو تخنیک د لارې بیرته تولیدېدلی شي. او بل مهم ټکی د ښکلا په تعریف کې چې موږ هم څوار ورته اشاره کړې ده، هغه دا ده چې څو کسه په دې باندې اجماع وکړي چې دا شی ښکلی دی. دلته بیا هم کانت وایي چې موږ د قضاوت ظرفیت تر یوه حده لرو، مګر زموږ دغه قضاوت مطلق قضاوت نه دی. دغه شرط چې یو جماعت منلی دی کافي نه دی چې یو شی ښکلی کړي. هغه څه چې نن یو جماعت منلی چې ښکلی شي، سبا ته همدغه جماعت کې یو بل جماعت هغه ته نه ښکلی وایي، او په دې کې د بل چا د ارادې خبره نشته. موږ په اول کې وویل چې د کانت دپاره ښکلا یا هنري اثر د ازادۍ بیان دی، مګر دلته دې دپاره چې ښکلا د ښکلا په صفت وپېژندل شي، د نورو اجماع د دغې ازادۍ دپاره یو حد هم دی. یعنی که چیرې زه د خپل حد نه پورته د هغه څه نه چې د خلکو دپاره د منلو وړ وي پورته یو څه جوړ کړم، هغې ته به څوک ښکلی ونه وایي.
استاد منلی، که زه ووایم نن مې یوه توره خبره واورېده، دا البته د عادي ژبې جمله نه ده، خو ممکن تاسو ذهن یو څه ومني، ځکه چې موږ تور زړی لرو، تور فکرونه لرو، تور د استبداد په معنا باندې، د بدمرغۍ لپاره سمبول دا لرو، نو ممکن داسې یو څه ومنئ. که زه ووایم چې نن مې یوه زیړه خبره واورېده، دا بیا ممکن تاسې ونه منئ، ځکه چې دا هیڅ شي ته رجعت نه کوي په تاسو په ذهن کې. یعنی د کانت دغه مطلب دی چې دا ازادي هم یو حدود لري،
یو حدود لري. فکر کوم چې د کانت په باره کې مونږ ډېرې خبرې کولای شو، زمونږ دغه رادیو خاموش به د دې ظرفیت ونه لري چې مونږ خبرې ډېرې اوږدې کو،
خو کیراون غاړو د دې ښکلا
کیراون غاړو د کانت د ښکلا په وسایلو بیراون غاړو. کانت د ښکلا د پاره درې وسایل پیژني، یوه کلمه ده، بل حرکت ده، او دریم یوه رنگینی ده. نو هغه هنری آثار چې د کلمو نه جوړیږي
لکه ادبیات،
لکه شعر، دا یوه کورنۍ د هنر جوړیږي. هغه هنری آثار چې د حرکاتو نه جوړیږي
لکه نڅا
یا لکه تیاتر، لکه سینما، دا ټول هغه کور دی چې د حرکاتو نه جوړیږي. او دریم کور یې چې د رنگینیو نه جوړیږي، یعنی د کیفیتونو د بدلیدلو نه جوړیږي، هغه لکه موسیقي او نقاشي.
استاد منلی، دغه د رنگینیو خبرې لکه استعاره چې زه سم پې پوه نه شم، ولې رنگینی ورته وایي؟
دا البته زما د ژباړې نقص به وي. کانت د تون کلمه استعمالوي. تون هغه څه ته وایي چې یو حالت له بل حالت بیلوي.
تون خو موږ لحن ترجمه کوو، د په تون د غاړه پلاني سره خبرې وکړې، یعنی د خبرو لحن تندو، تون تندو.
خو دغه یوازې د خبرو په برخه کې راځي، د رنګونو په برخه کې نه راځي. په داسې حال کې چې تون په رنګونو کې هم استعمالیږي، یوازې په رنګونو کې نه استعمالیږي. نو د دې په خاطر ما د تون کلمه پر رنګینۍ وژباړله.
خو دا بیا دغه تون ممکن له ټولو هنرونو سره تعلق ولري،
ممکن ټول هنرونو سره تعلق لري، مگر هغه څه چې د محسوسې دنیا په بدلیدلو را بدلیدلو او په لږو لږو تغییراتو کې د هغې د ماهیت د بدلولو پورې ارتباط لري، هغې ته تم وایي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو، پیسې توسئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.